دا مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منی او ستړي مسې وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې سات د کوربه په سر کلی کوم. په دې ساته خبرونه کې به واوري چې افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د روان کړکیچ د څېړلو لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د یو راکټ د برید له امله درې میرمنې هم وژل شوې دي. خو تر دې هر څه وړاندې به له آسیب شهید څخه د دې سات خبرونه واورو.
لومړی هم د مشال رادیو د مهمو خبرونو سرټی کې افغان او پاکستانی مشانو پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د رامنځته شوې ستونزو د هواري لپاره یو ګډ پوځي کمیسون جوړ کړي. په شمالي وزیرستان میرانشاه کې د ناکراری وروسته ګرځبندیز پای ته رسیدلې خو لارې لا هم بندې دي او د هند په شمال کې د یو بس او ریل ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي. پوره خبرونه واوري. افغان او پاکستانی مشرانو پریکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله د رامسته شوې ستونزو د سیډلو او هواري لپاره یو ګډ پوځي کمیسون به جوړ کړي. د ولس مشر کرزی یو ویاند حامد علمی نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د دې کمیسون د جوړولو موافقه تیر ماښام د افغان ولس مشر حامد کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې وشوه. په دې کمیسون کې به د افغانستان له لوري د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ګډون ولري. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې شي ودی چې په دې لړ کې افغان ولس مشر ته د ځای پوزي چارواکو ترمنس د یوې غونډې کول وړاندې هم ورکل شوې ده چې د راس پراتونکو کې د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. د خبري ورسله حق کېږي چې لاتيري شاوخه یوې میاشتې راهیسې له پاکستان څخه د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو پرلپسې بریدونه کوي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ورستۍ و ناکراری و او سوالو پیښو له امله لګېدلې ګرځبندیز پای ته رسیدلې. خو د دې سیمې لارې او سرګونه لا هم تړل شوې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دې سیمه کې د وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې د دواړو لورو ته زیانونه هم اوښتي دي. اخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې یوې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات لا هم دوام لري. خوښ به دي شم په دې نوم د عملیات د ناقانونه ګرځول شوې وسوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد ترسره کیږي. د مشال ریو د خبريال د خبر لمخې دغه عملیاتو د باړي خلک په بیلابلو برخو کې اغیزمن کړی دي. د کډوالو د چارو اداري وایي چې دغه عملیاتو او ګرځبندیز له امله تر 3000 زیاتې کورنۍ جلوزو کمتا کړه شي ودی. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي هغه تورونه سیډي چې افغان ولسمشر کړی دی وایي چې د کابل په جنوب لویدیځ کې هوایي بریت کې دوه ولسی وګړي وژل شوې دي. دا بیان وروسته تر دې خبر شوې چې په سلګونو کسان د چهارشنبه پورز د غزنی په خوګیانو ولسوالۍ کې راغونډ شول او د دوه ځوانو شپونکو پر وژنې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو وویل چې دغه شپانه بهرانه ځواکونه په همدې ورځ وژل دي. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتو ځواکونه یا ISAF ویلي دي چې دوی غزنی په خوګیانی ولسوالۍ کې هوایي بریت کړی دی. خو ISAF وایي چې یوازې یو تن یې چې ماین یې خښبو وژلی دی. نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د مشرانو سره د روان بجټ په اړه یو غونډه کوي. دواړه ګوندونه په دې خبره اختلاف لري چې په پورونو کې د کمی لپاره څه ډول خرچي کمی کړي. نوموړي وایي چې دواړه ګوندونه په څه ډول معاملې کولو سلا شي نو دا به خرابې نتیجې سلا نشي نو دا به خرابې نتیجې ولري.
Potentially the entire world capital markets could decide, you know what, the full faith and credit of the United States.
خغلی اوباما وایي پوره امکان دی چې د سرمایه کاری نړیوال مارکیټونه به پریکړه وکړي چې د امریکا اقتصادي ساک او باور هیڅ اهمیت نه لري. دراس په اقتصادي توګه به زمونږ اعتماد خراب شي او د قرضونو سود به ډیر زیات شي او هیواد د یو نوي اقتصادي بحران سره مخ شي چې کېدای شي تر پخوا ډیر خراب وي. د دې غونډې په ترڅ کې امکان دی چې دواړه ګوندونه په دې لړ کې د اگست 2 نه وړاندې کوم یو معاملې باندې سلا شي. که داسې ونه شي نو د امریکا بجټ خساره زیاتېدلی شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په اسرائیلي عسکرو تور لګولې دی چې د بې وسلې لبناني مظاهرچیانو پر ضد یې بې دریغه وسله کارولې ده. لبناني وسلوالو ځواکونو ویلي اسرائیلي عسکرو په ډزو کې و کسان ووژل او 111 یې ټپیان کړ چې کله د مې په 15 نیټه مظاهرچیانو پر پوله لګېدلې بار څخه د ورتېدو هڅه وکړه. بان کی مون ویلي د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ماموریت لخوا د دې پیښې په لمړنۍ تحقیقاتي رپورت کې پر مظاهرچیانو تور لګولې چې د کانو او پټرول بمونو په غرزولو سره یې پارهونکو اقدام کړی دی. د هند په شمالي برخه کې ریل ګاډي او یو بس جنگیدلې دي چې په نتیجه کې یو ډیرش کسان وژل شوی دي. د پولیس وایي د پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې د سپرلو نه ډک یو بس په جنج کې روان وو او د کاشیرام نګر سره نږدې د ریل ګاډي په پاټک د پاسه پکې خرابې راغله. ناوی او د واده هلک په بل ګاډي کې وو او لدې پیخه محفوظه پاتې دي. د امریکا د استازو جرګې په بلاروس کې د بشري حقوقو او دیموکراسۍ د ملاتړ په مخه د یو بل منځوري کړی دی. د بلاروس د 2011 کال د دیموکراسۍ او انساني حقوقو د اکټ بل پرون ناوخته منزور شوې ده. په دې قانون کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو غوښتنه شوې او د دسمبر د انتخاباتو د نتایجو لمنلو انکار شوې ده. د ټاکنې په پراخه توګه د درغلي او ډک ښکار شوې ده. او د قرغیزستان ولسمشر له پارلمانه غواړي چې په بیړني توګه د هیواد د ټاکنو د کمیسون د بیا تنظیم سیړنه وکړي. ولسمشر روزا اوتنبایوف نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د تیر میاشتې د پریکړه چې د انتخاباتو د مرکزی دولس کسیزه کمیشن چې ورپیژندلې وو د دوو غړو د انتخابولو له قانون سره ټکر کې پریکړه شوې ده. اوتنبایو همدارس خبرداري ورکړ چې د دې کمیسون د مشروعیت په حق له غیر یقیني حالت کولای شي چې د اکتوبر تر انتخاباتو وروسته قانوني شکایتونو ته لار هواره کړي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونه تر پایه را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. افغانستان او پاکستان پر ګډ پول د روان کړکیچ د چیړلو لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پاړه وای
دوه خو تصمیم ونیو شي او نظامی ګډ کمیسون وټاکي تر څو سیمه تلاشي او هلته د نږدې نه اوضاع وڅاري او د دغې ستونزې لپاره یو حل لاره پیدا کړي.
په کورمی ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. په دې لړ کې پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله درې مېرمنې وژل شوې دي.
په علاقې کې د فورسز او د وسلوالو ترمنځ مختلف جړپونه هم جری دي. نو دا کېدل شي چې یو راک وسلوالو طرف راغلي وي او یا به یعنی سکیورټي فورسز طرف نه.
بل پلو په شمالي وزیرستان کې هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشتې روان دي. په کراچي کې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې اته تنه وژل شوی دي. د دې ترڅنګ نور ریپورټونه او ونې خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو د اوشتلو او راوشتلو او د دوی د بریدونو د پیښو د چیړلو لپاره د یو ګډ پوځي کمیسون د جوړولو اعلان کړی چې د چارواکو په وینا سیمې ته به ځي او د حالاتو له څارنې او څېړنې وروسته به د ستونزې حل راباسي. پاکستان تور لګوي چې د افغانستان له خاورې څخه وسلوال راوړي او د دوی پر ځواکونو او ځایونو بریدونه کوي. بشیر گواش په دې اړه ریپورت لري.
افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سره په پوله د روان کړکیچ او د وسلوالو د بریدونو د څېړلو لپاره یې د دغه ملک سره یو ګډ پوځي کمیسون جوړ کړی. د ریپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د دیر په سیمه کې په سلګونو اورپکو په ځایي امن لښکر او امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او مرګ ژوبله یې اړولې. پاکستان تور لګی چې دا اورپکی د افغانستان له پولې وراوړي خو افغان چارواکي دا تورونه ردوي. د نوې جوړ شوې کمیسون په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی وایي چې افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفون خبرې کړې او د مسلې د حل لپاره په ګډو څېړنو سلا شوې دي. هغه مشال رډیو ته وویل چې په دې کمیسون کې به د دواړو ملکونو لوړپوړي پوځي چارواکي ګډون لري.
دواړو خواوو تصمیم ونیو چې یو نظامی ګډ کمیسون وټاکي تر څو سیمې ته لاړ شي او هلته د نږدې نه اوضاع وڅاري او د دغه ستونزې لپاره یو عاجله او داسې یوه حل لاره پیدا کړي ستونزې ته چې بیا په راتلونکي کې دغه بریدونه تکرار نشي.
له تیر څو ونیو راهیسی پاکستان تورونه لګی چې له افغانستان یې سیمې ته د وروختونکو وسلوالو بریدونه زیات شوې دي، بلخو افغانستان دا خبره نه مني او تور لګی چې پاکستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د دوی پر خاوره راکټونه وری چې په کې ګڼ ولسی خلک مړه او ژوبل شوې دي. جانان موسازی وایي چې په دې اړه یې خپل اندېښنې واضح کړې دي.
د افغانستان حکومت خپل اندېښنې د دغه توپخانه د حملو پاک باندې اشار کړی ده. تکرار باندې ځکه چې په دې بریدونو کې ملکی افغانانو ته مرګژوبله اوښتی ده، خلک بې ځای شوي دي.
له دې وړاندې د رپورټونو تر مخه پاکستان ویلي وو چې په افغانستان کې اورپکی خوندي ځایونه لري. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال عبدالوحید طاقت وایي په افغانستان کې د ګڼو ملکونو د بهرنیو پوځونو پښتون سره طالب وسلوال نشي کولای چې په افغانستان کې پټ شي او یاد هم په یو بل هیواد کې بریدونه وکړي. هغه زیاتوي
دا ټول جهان دلته دا تقریبا شپږ څلوېښت مملکت دي. هېڅ چا لا تر اوسه دا پیدا نه کړه چې په افغانستان کې دی یو ټریننګ سنټر وي، یو کیمپ دی وي، او د اروپا کوئی ساده دی وي. او کدا ډی په افغانستان کې وای خو وخت به تباوی د تل لپاره اروپا کې د پاکستان لاره نه او د ایران لاره نه افغانستان کې راځي او درته د شپګردي کې او درته د خپل اډو ته.
خو په پاکستان کې د پوځي چارو یو کارپو بریګیډر اسد منیر وای چې دواړه هیوادونه باید په یو بل د الزامونو لګول ودري، ځکه چې د نوموړو په وینا اروپا کو ته نه په افغانستان کې او نه هم په پاکستان کې حکومتي ملاتړ ترلاسه دي.
ما خپل خیال دار چې دی کې ملاتړ داسې شته نه، هم نه دی هغې طرف نه شته، حکومت طرف نه بنی دواړو حکومت طرف نه. خو چې هلته خلک راځي نو هلته چې دي نو الزام خو به په حکومت راشي که نه، چې دي تاسو نو دروی دا موږ خلک دي تشدیدلي دي هلته نه راځي او موږ باندې دغه شانتي دا پیښې کېږي حملې کېږي دغه شانتي هغې نه چې دي تاسو چې ګولۍ ولئ مشخلک
پکې مرکیږي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د پاکستان لخوا د ورغورځول شو راکټونو او په دې کې د ولسی وګړو د وژنو په اړه افغانانو مظاهرې هم کړې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې اړه سخت ځواب ووایي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی وایي چې دوی د پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
د افغانستان دریه ډېر روښانه دغه ده چې په تېرو میاشتو کښې خاصتاً د افغانستان او پاکستان تر منځ سیاسي اړیکې او خبرې اترې ډېرې ښې شوې دي او موږ امیدوار یو چې دغه د اعتماد فضا او د اعتماد روحیه لا هم تقویه شي.
یاد دی وی چې د افغانستان د قبایلو او سرحداتو وزارت یو پلاوی د روان کړکیچ له څېړلو او سیمې ته له تګ وروسته ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د وروستیو پیښو له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او خواوشا څلور نیم سوه کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډه کولو ته مجبوره شوي دي.
زموږ همکار بشیر ګواشو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د قبایلو او سرحداتو وزارت سیاسي موین د یو پلاوی په مشرۍ د پاکستاني ځواکونو لخوا د تیرو څو هفتو راهیسې د ننګرهار او کونړ په سرحدي سیمو کې د توغندیزو بریدونو پلټنه بشپړه کړه. د دغه وزارت سیاسي موین امیر محمد اخونزاده د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې په سرحدونو کې د میشتو پښتنو قومونو ترمنځ د کړکیچ پیدا کولو په خاطر د سولې دشمنان دا ناوړه فعالیتونه کوي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د افغانستان د قبایلو او سرحداتو وزارت سیاسي موین د یو پلاوي په مشرۍ د پاکستاني ځواکونو له لوري د تیرو څو هفتو راهیسې د ننګرهار او کونړ په سرحدي سیمو کې د توغندیزو بریدونو پلټنه بشپړه کړه. د دغه وزارت سیاسي معین امیر محمد اخونزاده د پنج شنبې یا زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په سرحدونو کې د میشتو پښتنو قومونو ترمنځ د کړکیچ پیدا کولو په خاطر د سولې دښمنان دا ناوړه فعالیتونه ترسره کوي.
پاکستان زموږ یو ګاونډی هېواد دی، زموږ ورور دی. دا په سرحدونو کې د مومندو قوم هم دلته پروت دی، پر دا غاړه د کا زمن هلته پروت دی، دا پردي قوم دا غاړه ته پروت دی، پردي قوم هغه ته پروت دی. شینواري مثلا یو څه دا خواته پراته دي، دا کا زمن یې خواته پراته دي. دا ټول یو قوم دی، یو ملت دی، یو خلک دي. زه فکر کوم چې دا د یو خودغرضو انسانانو او دا د دې دپاره دا کار کوي څنګه کېدلای شي چې ټول علي شورا جوړه سوله چې سوله راځي او د افغانستان بیا بنیاد مخ پر جوړېدو دی روان دی. څنګه کېدلای شي چې د دې ملکونو په منځ کې یو دا شته چې نجره میاشته کې چې دوی په دې کې مایه پیدا کړي.
دی وایي چې د پلټونو پر مهال ورته دا جوته شوه چې ښایي پاکستاني ځواکونه د ترهګرو پر ضد په سیمه کې عملیات کوي.
دغه مرمۍ چې موږ په ګوشتې په ولسوالۍ کې ولیدلې د پاکستاني حکومت خلک هلته د خپل پونډیکو کې د تروریزم په مقابل کې عملیات کوي. بعضې مرمۍ دا خواته راسر کېږي.
نوموړي د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پلټنو نتیجه یې څه ده او ولسمشر ته به له کوم پیغام سره ستنېږي وویل.
افغانستان منتخب جمهوریت دی، منتخب جمهور رئیس لري، د درو قواوو څخه جوړ دی، قومي جوړښت لري. زموږ منتخب پیشنهاد د جمهور رئیس هم دا دی او د جمهور رئیس هم دا پالیسي ده چې دا زموږ ګاونډی ورور دی، موږ هیڅ وخت کې د جنګ لار نه غوره کوو. ډېر ژر به واورې چې دا موضوع ډېره استراتیجي لارې څخه او د ډیپلوماتیک لارې څخه به دا موضوع د وزارت خارجه د لارې څخه او د جمهور رئیس خاص نظر چې د هغو خلکو سره په تماس کې دی خاص د ترابري لاندې به دا موضوع ډېر ژر حل شي.
یاد دی وي چې د افغانستان د سینیټرانو ټیم چې تېره هفته د پلټونو لپاره سیمې ته راغلی او خبریالانو ته یې ویلي وو چې په دغو بریدونو کې 250 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 143 تنه ژوبل شوي او تر زرو پورې کورنۍ بې کوره شوي دي. خو د قبایلو او سرحداتو سیاسي موین پورتنی ارقام ناسم وباله او وی ویل چې په دې کړکیچ کې تر دې دمه په ننګرهار او کونړ کې 80 تنه مرګ ژوبله اوختي او په دواړو ولایتونو کې شاوخوا 450 کورنۍ کډوالۍ ته مجبوره شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
او سم د پاکستان د قبایلی سیمه پر لور په قبایلی سیمه کورم کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې په کې ته درو شذو د وجل کېدو سره سره د شپږ ورپکو د وجنې رپورټونه هم راغلي دي. د منځنۍ کورمې څخه په زرګونه خلکو د دغو پوځي عملیاتو له امله محفوظ ځایونو یا خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی اپریشن لکبل درې خزو سره شپږ وسلوال مړه او دوه عسکرو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي دي. د سیمې څخه رسیدلي راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې تیزوالی راغلی دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه د منځني کورم ایجنسی په مرغان سیمه کې په یو کور باندې ګوله راغورځېدو له کبله د آزادو سرچینو تر مخه شپږ وسلوال مړ شوي دي. حکومتي سرچینې هم د دې پیښې تصدیق کړی دی. ولی ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده. بلخوا په خرشه سیمه کې د شندیګول په کور باندې مارټر ګوله راغورځېدو له کبله عام اولس ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي خلکو پر وینا چې په دغه پیښه کې درې ښځې مړې او یو ماشوم په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې په اړه د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل.
کولی ملک شندګول د وستی کورم علاقے خرشو کلی زنګی په علاقے کې د یو کور باندې مارټر ګولې پر وتلې په واجب باندې د ملک شندګول خاندان درې خزی مړې او سره دی یو بچی درې کسان زخمیان شوی. د متعلق د سی واضح خبره خلا ترمنځ نه درغلې خو بهرحال په علاقے کې د فورسز او د وسلوالو ترمنځ مختلف جړپونه هم جری دي. نو دا کېدل شي څو یې
د دې سره په مناتو سیمه کې د وسلوالو لخوا مزاحمت هم مخې ته راغلی دی. راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. سپکې د حکومتي سرچینو تر مخه تر دې مهاله دوه سیکورټي ځواکونه زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي خو ولې تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د اپریشن له کبله د هسپتال چارواکو د وینا چې سده هډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی نافذ کړی ده او تر اوسه پورې په هسپتال کې د دوه سیکورټي ځواکونو سره څلور زخمیان شوي کسانو علاج ترسره شوی دی. د هسپتال یو چارواکی اصغر علي په دې حکله موږ ته وویل.
پیگو کو یو دل تم سر موجود ہے اسپتال کے اور نور وطاس لوڑ دی کمی پٹے مٹے وطن من علاج بلا شاید وطاس لوڑ دی
بلخوا دا اپریشن دا پیل کے دور استا دا کڈوالو دروتلو سلسلہ جاری دا او تر اوسه پوری دا پولیٹیکل انتظامی تر مخه شپک زارو پوری خندانونو دا خپلو کورونو سخه کڈی راگستلی دی انتظامیا وای چی دا بیکورا شو کڈوالو دا پارا پتندو سیمکی دورانی پنامک کیمپ جوڑ کڑی دی سپکی تر اوسه پوری سلو نیم سو پوری خندانونو کیمپ تر آغلی دی انتظامیا زیاتوی چی پا کیمپ کی دا کڈوالو دا پارا انتظامات شوی دی تارق قرق سے مشال رادیو کرم ایجنسی
او له کورمې څخه ځو شمالي وزیرستان تال ته هم له تیرو څو ورځو کې د باد امنۍ یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د پاکستان پر پوځ باندې بلکې د هغوی پر پوځي کانوای یا کاروان باندې هم د سړک د غاړې بمې چاودنې شوې دي د دې سیمې قبایلي مشران وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د ګرینډ امن جرګې یا د لوی د امن د لوی جرګې له لارې کوششونه پیل کړي دي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د 1300 ورځو راهیسې کړکېچن حالات را مخې ته شوې دي او ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په میرانشاه بازار کې حالات هغه وخت زیات کړکېچن شول کله چې 13 ورځ د پاکستانی عسکرو گشتي پرټې په میرانشاه بازار کې د هغه روختون پر لور روانه وه چې د ځمکې سرای په مکمله توګه سم کړي کوم چې دوی دوه ورځې وړاندې په بارودي موادو سره الوزولې وو چې ګنې دلته نه وسلوالو د دوی په فوځي قافله باندې ریموټ کنٹرول بم استعمال کړي وو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو ور باندې ډزې شروع کړي چارواکو په وینا په دغه نښتو کې درې سرتیری ژوبل شول ځایي خلک وایي چې د نښتو په مهال سخته ګولاباري او آرټیلری هم وکراولې شوه د چارواکو په وینا په دې نښتو کې 15 وسلوال هم ژوبل شول وروسته بیا د ګرین وزیرستان امن جرګې په کوششونو سره ډزبندي نه پس عسکر واپس شول او په میرانشاه بازار کې کرفیو یا ګرزبندیز ختم کړی شو خو ایشا چک پوسټ کوم چې میرانشاه او افغانستان یو شمیر سیمو ته د مالونو وړلو دپاره یو ځنۍ لاره ده په درېیمه ورځ هم تړلې شوې ده او په سلګونو مالبردار ګاډي دلته په سړک باندې ولاړ دي د میرانشاه بازار یو دکاندار مزاګل کوم چې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کوي مشال ریډیو ته وایي
ایسا باندو دا گولم خون روڈ دا جکی ملیار دریمی داغا باندو بویا باندو اپوس نوی آڈا دا پا بسین او پلانکو چه والا داغا سارا لڑل وچه باس ملشه والا او چه کار پیش والا
دا چه دا گرین وزیرستان امن جرگی لادخا کم کوششون روان دی دا مو دا یاد شوی جرگی مشر مولانا گود رمضان نو پختل
جنگ دا دا مسئله دا خلکول ولیار ندو پارینج کی ما واقعی شوی دا پامندی میر افسوس کی دا یغ دا رکتام دا پورا د پارین ورځ نه میر ټولا جرګه دا په کوشش باندې وا الحمدلله چې کما کرپی وا خزیره او پیسې باندې هغه کرپی د حکومت طرف نه پیرته شو ان شاء الله بیا خلاف معمول طرف تر درېمي او میز هغه خپل کوشش ته امن د پورا تر اخره وخت پر جاری لري
دا یو سوال په جواب کې چې په وزیرستان کې دوی د مثالی امن داوی کوي نو وخت په وخت بیا د غرنګین خطې ولې رامنځته کیږي نو موړې په جواب کې وایي
او وزیرستان خدا سی وا وړه غنده علاقه نه دو ډرستر علاقه دو چې دای تا ریموت بامر چاله زلای دای خو پتور اش پابند ریموت بام وی دا پتا نه لګی چې مثال دا چا وکړل کا ارمی دو کسه ولوک ما تای دا غه امن غوري او میز هم امن غوري
دا یادونه ور دا چې په دورسته یو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دا اسکرو کافله وخت په وخت په سیمه کې د کرفیو یا ګردبندیز با وجود هم د 14 سره مخ شوې دي او د نامعلومه وسلوالو لخوا په سرکاري ودانیو او امنیتی پوسټو باندې راکټي ګولې وشتل کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
بلخوا په کراچی کې هم د تشدد پیښې دوام لري بیګاش په دغه پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي عوامي نېشنل ګوند چارواکي وای په تیرو دوو ورځو کې د ګوند یوولس غړي وژل شوي دي تیر ورځ هم په دغه پیښو کې 15 کسان وژل شوي حکومت وای شار په شار کې د امن د ټینګښت لپاره سنجیده کوششونه کوي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي
د نهې په ورځ د ښار د اورنګي ټاون څخه د تشدد شروع شوې لړۍ د ښار نورو برخو ته هم غځېدلې ده. دغه پیښې بېګاش په هم روانې وې چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې د ښار په بلدیه ټاون، سایډ ټاون او لیارۍ په سیمو کې حتی نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تېرو دوو ورځو کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد شوي ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان په دې هکله وایي د تشدد د پیښو څخه د ښار اورنګي ټاون ډیر متاثره شوی دی. د دغې سیمې خلک وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو کورونو څخه بهر نشي وتلی. د سیمې یو استوګن د ټلیفون په کرښه مشال رادیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
تقریبا نن درېمه ورځ ده چې حالات به انتهایی زیاد خراب دي. اوس رینجر هم راغلی ده، پولیس هم راغلی ده، خو د هغې باوجود بیا هم هغه شان ډېډز هم کېږي. خلک هم لګي پوهم ته لګي زمونږ یو خواهش یو کس پکې هم لګېدلی دی چې پوهم په خپله باندې لګي جنازه وکړو او قبرستان ته یې وسپارو. چې کورونو کې پکې خلک هم لګېدلي دي. ترانسپورټ سیستم مکمل طور بند دی. خلک د خپل کورون نه بازار به نشي تللی، د خپلې کوڅې نه بهر د روډه پورې په ډېره مشکله باندې راځي. د قبضې کال نه خلک دغه احساس کوي چې دا اول ځل نه شو لګېدا سویم ځل شو دو دغه ماجر چې دي دو دا غوې مال چوته کی بیا ورسته د بخښنه باندې معافیه او ناراضي دغه به وجود پښتانه په دغه دغه کې دي چې حیران دي لکه چې دا زموږ سره کې یو سنه کې لګ
د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجل میمن رسنۍ او تویلې چې حکومت او پولیس خار کې د امن راوستو د پاره پوره پوره کوششونه کوي.
کراچي کې حالات بهتر کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے.
شرجل میمن وایي کراچي کې د حالاتو د ښه کولو په مخه حکومت په سنجیدګۍ سره لګیا دی کار کوي. او دا وجه ده چې تیرو دریو کلونو په موده کې مونږ ډیر هدفي وجونکي نیولی دي او داسې کسان مو نیولی دي چې هغوی سلسل مرګونه کړي وو. مونږ سیاسي ګوندونه څو ځل د مذاکراتو پر میز کې نیولی دي او ورته ویلي مو دي چې د خپلو صفونو نه جرایم پیشه خلک وباسئ، خو افسوس سره باید ووایم چې داسې هیڅ نه کیږي. او که دا پیښې دوام ولري نو مونږ مجبور یو چې د کوم بل اپشن په اړه سوچ وکړو. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم په دغې پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. د تېرې ورځې په وژل شوو کسانو کې زیاتره خواریکښ وو. دغې خواریکښو کې د دریو کسانو مړی تېر ماښام باجوړ ایجنسۍ ته او د دوه کسانو مړی ډېره اسماعیل خان زلې ته لېږدول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د ښېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نشي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اورې درنو وريدونکو، اوس هم د یو بل ریپورت پر لور ځو. وړ مشپا د خوست په لویدیځ خوا دوه مندول سوالي کې د نیټو ځواکونو پر یو کور هوایي عملیات کړی دی چې په نتیجه کې یو لستانه وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین دي چې پکې یو هم د مخالفینو وسلوال حقاني ډلې پیاوړی کمانډان دی. د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوالې پاړه ریپورت راکوي.
ورمشپه د خوست په لویدیځ خوا دوه مندول سوالای کې ناټو ځواکونو پر یو کور هوایي عملیات کړي چې په پایله کې یو لستنه وژلي. د خوست امنیه قماندان جنرال سردار محمد زازی یاد پیښه تایید کړې او وایي چې په دغه وژل شویو کسانو کې څلور تنه وسلوال مخالفین دي چې یو هم پکې د مخالفي وسلوالې حقاني ډلې پیاوړی قماندان دی.
پرون څلور بجې د نصار د دوه مندو د سیدخیلو منطقې کې په کمال خیلو کلي کې دا وخت چې قوه ائتلاف غوښتل چې یو قماندان د اټامي ډلې هغه تعقیب کړي او وینیشي، کلی نه ورباندې ډزونه شوي دی کمال خیلونه بیا دوه عکس العمل ښودلی دی او کابل کښې انداخت هم کړی دی بمبارد هم شوی دی وایي چې هغې په نتیجه کښې څلور نفر مخالفین وو مړه شوي دي او
بل خوا د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې په دې هوایي برید کې ټول ملکي کسان وژل شوي او د دغه کورنۍ یوازې یو تن ژوندی پاتې شوی دی. د همدې پیښې له امله د سیمې اوسیدونکو د خوست ګردیز لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه او خپل مړی یې د سړک غاړې ته راویستي وو او د بهرنیو ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکول. په خوست کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د پیښې پخلی کړی او وایي چې په برید کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي دي، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو او درنو اوریدونکو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سئ. نه یوازې د مشال رادیو خبرونه بلکې هغه اونیزې خبرونه چې تاسو یې هلته په تکراري توګه اوریدلی سئ، هم دا ډول په لیکلې بڼه رپورټونه لوستلی سئ، تصویرونه کتلی سئ او رپورټونه او ویډیوګانې هم کتلی سئ. وخت په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی دي. له آصف بشید څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
افغان او پاکستانی مشرانو پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د رامنځته شویو ستونزو د هواری او څیړنې لپاره یو ګډ پوځي کمیسون به جوړوي. ناټو وایي د افغانستان په مرکز کې د دوی په بمباریو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څیړنه کوي. په شمالي وزیرستان کې میرانشاه کې د ناکراری وروسته ګرزبندیز پای ته رسیدلی دی. د هند په شمال کې د یو بس او ریل ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه یو دیرش کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په اسرائیلي سرحدي ځواکونو تور لګولی چې د لبنان د بې وسلې مظاهرچیانو پر ضد یې د وسلې بې دریغه کار اخیستی دی. نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د مشرانو سره د راروان بجټ په اړه یوه غونډه کوي او د امریکا د استازو جرګې په بلاروس کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د ملاتړ په مخه د یو بل منظوري کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې حاسبې شهید وړاندې کوي. اوس هم د نورې خپرونې پر لور، امریکایي مجله فارن پالیسي په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د حزب التحریر ډله په نړۍ کې د اسلامي خلافت د جوړولو خوبونه ویني او د دې کار لپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په پوځونو کې د اغیز او ملګرتیا په پیدا کولو سره د دوی په لاس پوځي کودتاوي کول غواړي. د دې مقالې مهمې برخې درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې په یوه مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوځ د حزب التحریر اورپکی ډلې سره د تړاو په تور د یوه افسر بریګیډیر جنرال علی خان په نیولو سره دنیا ته دا ښودل غوښتل چې دوی لږ تر لږه د څو بنسټپالو خلاف ګامونه اخلي. په مقاله کې راغلی چې حزب التحریر ډلې جنوبي شیاو په تیره بیا پاکستان ته خاص پام اړولی دی چې د پاکستان لپاره یوه خطرناکه خبره ده. د مجلې په وینا حزب التحریر د جنوبي ایشیا د نورو اسلامي بنسټپالو ډلو سره فرق لري. دا ډله په 1952 کې په اردن کې د فلسطیني تقیودین النحبانی لخوا شروع شوی تحریک دی چې په اسلامي اصولو ولاړ د عربانو یووالی غواړي. د لیکوالې په وینا چې دا ډله له څلوېښتو څخه په زیاتو هیوادونو کې کار کوي او په ښکاره توګه د خلافت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په مقاله کې راغلی چې دا مهال د سعودي عرب په شمول یو اسلامي هیواد هم د دوی د نظریاتو غوښتنو مطابق نه دی، بلکې ټول هیوادونه د دارالکفر په توګه یادوي چې په دارالاسلام بدلېدلی شي. د لیکوال په وینا دا هغه اصطلاحات دي چې خلیفه ته د لویو مسلمانانو هیوادونو د یو ځای کولو واک په لاس ورکوي. لیکوال لیکي چې د حزب التحریر په اساسنامه کې راغلي چې کوم مسلمان هیواد د دوی د شریعت د نافذولو په وړاندې ودرېږي نو خلافت باید د هغه ملک خلاف د کفر د کونې له امله پرته له زنډه او زړه نازړتوبه جهاد وکړي. لیکوال وایي چې د حزب التحریر ډله که څه هم د وژنو خبره کوي خو بیا هم ځان ته په تشدد باور نه کوونکې ډله وایي. په مقاله کې راغلی چې یاد ډله د هیوادونو په پوځ کې د خپلو ملګرو له لارې د کودتاګانو په خاطر د پوځیانو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش کوي. په مقاله کې زیاته شوې چې دې ډلې له 1990 مکلونو راهیسې پاکستان او جنوبي ایشیا باندې خاص نظر ساتلی. که څه هم حزب تحریر د پاکستانی پوځي افسر علی خان غړیتوب نه خو منلی او نه یې رد کړی، خو دا ډله ښکاره وایي چې د واک لړزونکو خلکو سره باید اړیکې جوړې شي. فارن پالیسی مجلې د دې ډلې د یو پخوانی مشر عبدالقدیم ظلوم له خولې لیکلي چې په پاکستان کې د دې ډلې ډېره دلچسپي د دې ملک د اټمي وسلو له امله ده.
رویټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي چې د شام په هما ښار کې د وسلو ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهرې روان دي، او دغه به د اسد د واکمنۍ لپاره یو ازمویشت وي چې دی به څه ډول دغه مسلې هواروي. دغه ښار ته د شام یا سوریې حکومت پوځ لیږلی چې دا شان خلک د اسد د واکمنۍ خلاف مظاهرو څخه من کړې. د دې مقالې غټه کې درته زموږ همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په رایټرز خبری ایجنسی کې ډومینیک ایوان لیکي، د شام ولسمشر بشر الاسد ته په تاریخي هما ښار کې د خپل پلار حافظ الاسد په رنګ حالات پیدا شوي. که چیرې ولسمشر اسد غواړي دغه ښار ته پوز ولیږي، نو د 1922 په رنګ د ولسي وژنې پیښه مخې ته راتلی شي او د نړیوالې ټولنې نه هم جدا کېدای شي. او که چیرې د خپلې واکمنۍ خلاف مظاهره چانو ته څه نه وایي، نو حکومت ترې ځي، کوم چې هغه په هیڅ صورت پرېښودل نه غواړي. د 10,000 نه تر 1,500 پورې عام خلک په هغه وخت کې وژل شوي وو کله چې په 1922 کال کې حافظ الاسد د خپلې واکمنۍ خلاف مزاحمت کوونکو پر ضد پوځي عملیات وکړل. او اوس 9 کال وروسته یو ځل بیا په هغه ښار کې د حافظ الاسد د زوی خلاف خلک راوتلي. حافظ الاسد چې په 2000 کال کې مړ شو، په شام یې تر 1,500 کالو پورې حکومت کړی وو. په شام کې د بشری حقونو د خوندي ساتلو د یوې ادارې مشر رمیز عبدالرحمن وایي، کچرې هما ښار ته ټینکونه لاړل، نو په شام کې به د جنوب نه شمال ته او د شرق نه غرب پورې اور بل شي، او د شام رژیم به هم په نړۍ کې یوازې پاتې شي. ولسمشر اسد خپل پوځ د هما ښار نه یو میاشت وړاندې له هغې وروسته راویستلو چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو کارکوونکو وویل د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو په ډزو کې سناسه شپېته کسان وژل شوي دي. رایټرز لیکي، په شام کې د امنیت وضع په خرابېدو ده، او اکثره د جمعې منځ وروستو خلک راجمع کیږي چې وروستو دغه د ولسمشر اسد خلاف په لویو مظاهرو کې بدل شي. تیره جمعه د مظاهره چانو د ویډیو نه دا اندازه لګېده چې سناسه 1,50,000 خلکو د اسد د واکمنۍ خلاف په احتجاج کې ګډون وکړ. د دغه احتجاج په سبا ولسمشر اسد د دغه صوبې گورنر لری کو، او ټینکونه یې د هغه سیمو خوشا ته ولیږل چرته چې مظاهرې شوې وي. لیکوال ډومینیک ایوان وایي، دا خبره مهمه ده چې اسد به د هما مسله څنګه سنبالوي، او د دغې نه به دا پته هم لګي چې د هغه واک ته په موجوده حالاتو کې څومره خطر دی. د شام 50 کلن ولسمشر اسد چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د واکمنۍ خلاف مظاهرې پیل شوې، د دې لوس باوجود چې هغه به په کامی سطح د سیاسي بدلونونو لپاره خبرې پیلوي، د خپلې واکمنۍ خلاف د مظاهره چانو سره یې سخت سلوک وکړ. په دمشق کې یو سفارت کاروایی یوه سیاسي لاره ده او یوه د تشدد، او هما د اسد لپاره یوه ازماینه ده. که چیرې ټینکونه د دغه ښار د شوخانه په راروانو ورځو کې لاړل، نو د دې مطلب به دا وي چې سیاسي لارې وګټله. په شام کې فعالینده هم وایي، په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونو د 1,500 زیات عام خلک وژل، خو نړیوالې ټولنې د شام حالاتو ته داسې توجه ورنه کړه څنګه چې د لیبیا په کیس کې ولیدل شوه. د لبنان یو کارپوه ندیم شهادی وایي، نړیواله ټولنه د شام په شخړه تقسیم ښکاري، او ولسمشر اسد دغه د ځان لپاره یوه ګټه ګڼي، او زیاتوي اسد داسې فکر کوي چې لکه د ده سره د نړیوالې ټولنې لخوا د خلکو د وژنې لایسنس وي.
د سوریه یا شام په اړه مو د رویټرز خبری اجانس د مقالې غټه کې له فرخنده وزیر څخه اوریدل. په کوټه کې کال یوازې د ولس یا د خلکو د اوسیدونکو ګڼه ګوڼه ده زیات شمیر دی، نو بل خواته په دې ستونزه کې هغو بسی اډو یا د بسونو او نور موټرانو تمځایونو هم اضافه کړې ده چې له دې ښار څخه د صوبې نورو ښارونو ته او هم دا ډول نور صوبو ته روانیږي. د صوبایي حکومت په 2002 کال کې پریکړه کړې وه چې د بسونو او نور موټرونو ټولې اډې هزار گنجي سیمې ته، کوم چې د کوټې له ښار څخه نسبتا وتلې سیمه ده، هلته انتقال کړي. د حکومت له دې پریکړې سره خلکو هلته په لوی شمیر او په ګرانه بیه مځکې واخیستې، خو هغه پریکړه یعنی هغه منصوبه تر اوسه پورې لا نه ده بریالۍ سوې. د مشال ریډیو خبریال خدایدون راسر پرې رپورټ لري.
د کوټې په بازار کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله په 2002 میلادي کال کې صوبایي حکومت د موټرو تمځایونه یا اډې له ښاره بهر وایستې. د هزارګنج په سیمه کې یې د همدې لپاره یوه نوې پروژه پیل کړه چې په ترڅ کې یې د سیمې تجارانو او دوکاندارانو د عربا او روپیو مځکې همدلته واخیستې. خو د اته کاله تیرېدو وروسته هم یاد سوې اډه د دوی په وینا کامیابه نه ده، او د ښار په بیل بیل سیمو کې واړه واړه د موټرو تمځایونه لا هم شتون لري. د دې اډې د تجارانو مشر فیض الله اڅکزای د دې اډې په حق لوای:
ازارګنجي کې دا مسله د چپازارګنجي کې هر سہولت سره د ازارګنجي سہولت کمیر نشته، فقط دا د چې واجر د چوسا اډه د دوه درې سٹاپ د دارا شپ سي هلته به د خلکو کاروبار، د خلکو زندگی، د خلکو جایداد پاره باور په یخ څکړي دي، نو هغه به ګرده پر قرار سي.
په دې برسره چې حکومت د هزارګنجي اډې اعلان وکړ، دلته په ښار کې له هغه راهیسې په گاهی خان څلورلاره، سریاب او سپینې سړک د موټرو واړه واړه تمځایونه سته. د هزارګنجي اډې تجاران وایي تر څو چې حکومت دغه واړه د موټرو تمځایونه ختم کړي نه وي، هزارګنجي اډه کامیابه کېدای نه سي. د همدې اډې یو تجار نور علي آغا:
د بلوچستان حکومت او کمشنر دغه اعلان وکړي چې د بس اډه کمه چې بس اډه د ټراک اډه و سبزی منډي دا وختي شفت کړي وو، او صرف د بس اډه چې و دغه نو شفت کړي، نو د بس اډه بیا پر 2004 کې شفت کړه. پر د سپینی روډ باندې د پاکستان حکومت و دې بسان والا ته دا سہولت ورکړي چې تاسو پیک اینډ ډراپ د فاره پر سپینی روډ باندې تاسو لس منټه پنځه منټه سٹاپ کوي، او الته بلوچستان بیلډ والا هغه ته گای خان چوک ورکړي، یعنی شهر ته بنه راځي سواری بالته شوکي. نو څو مردغه سیر رش کش دا دی وسو الته پروژه جديده ناکامي و طرف ته روان دي.
شپته کلن جانان یو داسې کس دی چې په هزارګنجي اډه کې ځکه اخیسته. د دې په وینا په هغه وخت کې د حکومت لخوا ویل کېده چې دا به تر ټولو کامیاب پروژه وي، خو اوس د دې په وینا ټول هغه کسان چې په دې اډه کې پیسې بند کړي له سختو ستونزو سره مخ دي.
زرګنجي اډه کې کیسې کم دا سکیم کلاوسو موږ په دې کې خریدونه وکړل. ګورمنټ دا د موږ سره دا وعده وکړلې چې دا ډېر ښایسته سکیم دی، او دا به موږ کامیاب کړو. دلته موږ هم بیروزګار کښنه ولې هلته بیروزګار اته نه چا پورونه کړي چا په منټونه کړي دا ځایونه رانی ولې په جوړ کړي دي. نن دا خلک او د خپل ژوند څخه بیزار دي.
هزارګنجي اډه له شاره بهر جوړ شوی او بیا له پښتون میشتو سیمو څخه لري ده. د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکي وایي که د موټرو تمځایونه ټول په هزارګنج کې سي دوی ته به لوی تکلیف وي. د همدې پښتنې ځواب مشال ته د دې اډې یو دکاندار داسې ورکړ:
ما نوم ابي بولادي، دا پښتنو سیمه ته تکلیف نه دی، دا وسیم تکلیف دی پر سپینې روډ ولاړ دي، څلور ځای کرایه ورکوي، او بیا بیروزګاري ده په ملک کې. مخکې مارکیټ هلته نه و، دلیولو اوس پر څور خښې هلته د ورځې راځي، سوسکان راځي، ریړیانې هلته چلیږي، روزګاري زیاته ده. اډې کامیابه دي، هوټلان ښه ښه هوټلان خلاص شوي دي، پیخانې پکښې دي، د مسافر ځای پکښې دي، ښه ښه سرکار نامه کامه کړې ده.
د هزارګنجي د دې تجارانو تر دې خبرو وروسته مې د کوئټا ډیولپمنټ اتارټي له مشر خدایرام څخه وپوښتل. خدایرام د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل په خپله دوی هم دا غواړي چې د موټرو واړه تمځایونه دې له ښاره بهر وایستل سي، خو د ده په وینا له ښاره د ټولو وړو تمځایونو ایستل لا هم وخت اخلي، او له وخت سره به ټول هزارګنجي ته بدل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوئټا.
له کوټې څخه به پېښور ته ولاړ سو. په پېښور کې داسې یو شمېر دوکانونه دي چیرې چې د افغانانو روایتي جامې خرڅېږي. په اکثره جامو د لاس کارونه سوي وي چې په دغو کې په کمیزونو کارونه او غاړې تر ټولو زیات خوشحول کېږي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په پېښور کې دې دوکانونو ته ورغلی او هلته یې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې رپورټ یې په ګډه واورو.
د پېښور په بورډ بازار کې د درزیانو یو شمېر دوکانونه دي
کومو کې چې د افغانستان روایتي لباس یا کالی جوړیږي. په دغه دکانونو کې هر قسمه ګلدوزی او خیاطی کیږي. په دغه دکانونو کې یخان یا غاړې هم جوړیږي. دا دکانداران دا ولري چې د ګاټ له طرفه د افغانستان روایتي لباس او غاړو یا یخان کوختنا ورځ تر ورځا سیوا کیږي. د دغه مارکیټ یا بازار یو دکاندار ناصر وای
مون خو صاحب دغه کوم یا خانونا د پجامو چې کوم ټیپ کیږي دام جوړو او ساده کپڑے هم جوړو د لاس خامک هم ور سره خرڅو او د دې تجارت هم کو. لکه په ماشین خو یو یا خان په یو ورځ کې ګنډل کیږي. مطلب د هغه قیمت بیا کم ده کنه. لکه د 1200 نه ولې تر 2000 پورې. او دا کوم یا خانونا چې دا کوم غاړي چې په لاس جوړي نو دې کې دوه قسمه غاړې دي چې یو دا پټۍ والا دي او یو دا ډکی غاړې. دا پټۍ والا چې دي دا تقریبا 3-3.5 زره قیمت لري او دا ډکی غاړې چې کوم دي دا نو د 6000 نه نیولې تر 8000-9000 پورې قیمتونه شته.
دا غاړې او کالی څنګه جوړیږي او د دې قیمتونه سوي یو بل کاریګر خان محمد څوک چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري وای
دا خو یو د ماشین کار ده 1500-1800-1200 پورې. یو د لاس کار ده کنه. لاس بیل قیمت لري او ماشین بیل قیمت لري. د لاس کار خو مونږ خو افغانستان ته لیږو لغمان ته لیږو دې ځنه تکا اخلو تار اخلو نو دا شاغذ پورزی او مونږ ته تقریبا بیرته راځي په 1500-1300 دومره ریټونو کې تمامېږي. دلته بیا دغه افغانانو باندې مونږ په 1500-1600 دغه ریټونو باندې دا خرڅو.
اخان جوړولو کار په څومره وخت کې زده کیږي؟ صفی الله جان څوک چې د 13-15 کالو راسې دا کار زده کوي وای
ولاد سے چل رہا چھ دے کے دے انسان ذہن پورے تعلق لے کہ انسان ذہن خینو کال کی مزد کے یو کہ ذہن خنی نو دو کال درے کال کے نو خام خا ان شاء اللہ چیز دے کئی کا.
نذیر اللہ قریشی او افغان ادیب وائی چی خان پا افغان کلتور کے زانگڑے مقام لری
دا ٹول جوڑی دے چھ افغانستان پا کلتور او پا ادب کے ڈیرے ہم غٹ او مهم رول لری. دا یو پختو انانا دا پختون یو ملی جامہ دا خصوصا دا غٹ غاڑی چھ کمی دی پختو پاناناتو کے یو ڈیر غٹ مهم رول لری خصوصا زمونږ هغه پښتانه چې هغوی د اتن په اناناتو کې یو ډیر مهم کردار ادا کوي. او بل دا یو ملي دود او دستور د افغانانو په جامو کې دا غټه غاړي هغه کسان چې هغوی نوی کوژدي کوي یا ودونه کوي د هغې په دغه دود او دستور کې استعمالیږي. او دویمه هغه کسان چې هغوی خارج ته ځي د تحفې په حیث هغوی ته ورلیږل کیږي.
دغه دکانداران دعوه لري چې اوس د پاکستان خلک هم د ودونو په کپړو یا جامو کې دغه غاړي لګوي. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
او درنو اوریدونکو اوس هم لجمن سره سم اونیز خبرونه روشانه مستقبل تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیاروي. نو راځي چې د دې اونۍ خبرونه واورو روشانه مستقبل. په دې خبرونه کې منور شاه تاسو ته د نیوزیلند هیواد په اړه معلومات درکوي.
دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زی راځي هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لور ته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو په شمیر پښتانه ژوند کوي خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډیره کمه ده. دې هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم کار او روزګار موقع پکې هم خډيري دي. فهم ګل چې په نیوزیلند کې یې اول اعلی تعلیم کړي بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. نو او پختل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟
یو خدا او چې هغه ټول پیسفل کانتری د سیکنډ لیست کرپټ پورا دنیا کې اس پر انټرنیشنل ترانسپرنسي سیستم رانکینګ وي او ثرد هغه د سوئزرلند او د استرالیا او د جرمني په نسبت یا فرانس په نسبت چې کوم د کلنري آرټس کې ټول مشهور ملکونه دي هغه په نسبت ټول نه ارزانه مو.
دا چې په کوم شوبو کې زده کړې کړي په دې پوښتنه نوموړی وای
هغه چې مو په پوسټ ګریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنت کې سبق ویل او تقریبا دوه کاله مې هغه فیلډ کې کار مو کو او هغه نه پس بیا یو سیریز او پس بیا لاړه مګ کوم بیا یو بل ماستر پروګرام وکړو په اکاونټینګ کې او هغه ټیم چې کومه ما زیات تر بیا د انټرست ډیولپ کو کسٹمر سرویس چې کومه سپیسیفیکلی نه ریسره از پارت اف دټ کوم نوې پرشنل ما ډیسکور کړو هغې سره مارکیټنګ طرف ته ما بیا رجحان زیات شو.
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شعبې اعلی تعلیم لپاره مشهورې دي؟ نوموړی وایي
ټول نه غټه چې کومه انډسټري ده په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی، اګریکلچر فارمنګ، ډیری فارمنګ شو، د نورو فارمنګ شو. نیوزیلند یو نو اوس د خپل اګریکلچر فارمنګ چې کوم هغه د نالج دی هغه اکسپورټ کوي. فارمنګ کې که څوک انټرسټیډ دی ډېر زیات سکوپ دی پکې، اور هغه نوې ټیکنالوژیز او نوې نو هاو خلک زیاتوي شي. تو هغه سره فائنانشل انډسټریز کوم بینکینګ ایشو کوم شو دغه یا فورنزک اکاؤنټینګ شو د نوې فیلډ دی، اور لیبورټری نالج شو، کوم میډیکل ساینسز شو. نیوزیلند کوم دی خلک کوم دی ایجوکیشن کوم دی هغه دی فریش ټینکینګ او نیو ایدیاز وژنه مشهور دی.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کومې خبرې په پام کې نیول پکار دی؟ په دې اړه فهیم ګل اویل
بیا تر سټریس او دا وین چې پیل اف سټیپ یو تاسو دغه پکار دی دغه ځان خپل یو کوېشن وکي چې تا مایند او هارت چې کومه د کوم فیلډ کې ډوره لګي نو هغه فیلډ چې کومه د هغه پیل او سلیکشن ټول نه ضروري شي هغه چې وکي بیا دې ته هغه سره او بیا نیکسټ سټیپ په دغه چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي یا خو خپل هغه پیل خو دغه چې سر شي خپل ګوګل کې سوري نو سټایل دي کوم کوم کورس دا ورکی او دغه دم فایند اوټ کې چې ایا تاسو کې دغه یونیورسيټي ایجوکیشنل انسټیټیوټ کې هغه تا کوم سلیکټ کورس دی هغه افر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول نظر شي دا لري د دې ځای ته نه چې تاسو لا شي چې ځکه نه د پارت ټایم جاب اپورتونټیز یا نور هغه نو وسره د نیوزیلند ټریډ ان انټرپرایز شو ایجوکیشن نیوزیلند خپل د هغه ویب سټ مشته هغه تاسو کته شي کنسلټ کوئ شي.
فهیم ګلوای په نیوزیلند کې د تعلیم خرچه هسې هم کم ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاويږي.
نیوزیلند کې ټول خبره ده چې کوم خلک ډاکټرو سټډیز ته راځي پورا دنیا کې د نیوزیلند یونیورسيټانو ټول نه کم فیس دی. د فبروري 2006 د نیوزیلند ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټرو سټډیز چې کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي هغه لپاره د انټرنیشنل فیس هغه د ډومېسټک فیس لیول راوستل فیس کم کړو تا نو تقریبا 2.3 لک روپے د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بل فرام تعلقي هغه تل شي نیوزیلند کې د پی ایچ ډی کې راشي.
که څوک په نیوزیلند کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري؟ نو موړی وای
بیا تر فیس کې د می بیا چې سټوډنټس کوم دا پر سبق یو نو هغه سره دو ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شي هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي سره چې پلس ون ویزا ملګيږي نو هغه نه پس چې سره سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنت وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول باندې چې تاسو دک ویلی هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکي هغه فائدہ دغه چې تورا پر تو تاسو ذکر کړی نو هغه تخپل از کی په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تا دا جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټیز ان ګورنمنت ورکې چې هغه کې تاسو بیا پی اس اپلای کوئ شي په مازه ریزیدنس چې ته وایي
دا او فهیم ګل چې نیوزیلند کې تعلیم تر لاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. د پښتنو په باره کې د نورو قومونو ځنې خلک دا فکر کوي چې دوی د ښځو د تعلیم خلاف دي، خو پښتانه خلاف خو پرېږده چې په دې سلسله کې د ډېر قومونو نه وړاندې تلي. امیره بیبي هم دغه سی یو پښتنه ده چې دا مهال په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړ زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی کوڅه سې کړو اساسینا بعد د دې څه ما ودو شو نو ما کورس یې اس پرایویټ سټوډنټ سره ځان دی پرو نو هغه کې باندې خو ما سره غرو نو تقریبا ما په فرست ډیویژن دی غرو دی نو ما په شاور یونیورسيټي اس ریګولر سټوډنټ ان دې کې مېډیسن او پرو هغه کې ما ډیر ښه پرفورمنس وشو ما د ګولډ میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف پرو د هغه نه بعد ما ته دا نه په فوسیل کې هغه شو چې مطلب ما څو کړو نو وای نو تاسو خپل مزید لا دا تعلیم چې مخکې لکه فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي او خپل یو کې نه ایم ایس سی مینجمنت او پر لاس بیسیکلی هغه ایم ایس سی بای ریسرچ او لکه شارټ نو او هغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او به ما خپل سیستم مو شو د زیلن ګورنمنت سکالرشپ ټول زیلن انټرنیشنل جاب کنسټر سکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې نو هغه ماته ایوارډ شو او زه په پاکستان نوم دې ما دا لیکلو.
زن پختنو جنکو تا ستونزا هغا وقت راولاندی کیگی چه کلیه واده وشی. امیرا بی بی نمی او پختل دا واده او بچو سرا دا تعلیم سلسله سنگ جاری وساتلا.
خطا و مطبی واجینه جی واده شی نو دیفنیتی ما کتلی چیر سر قوی نامو نشو کره. پوزیم جی نا دا پوسیبل ده دا ما تو توی جی مودا نشو کره. نو ما خو لقدا کرده جی ما گورا افسین بعد جی ما شروع کور سارت شو ما لائف اخبر پرسنل. نو ما گورا کور که پرائیویٹ کلیه اکرالا. او زخن جی تعلیم چولو که خده لکه انسان جی تعلیم کنجنی سرسی نو ما در سو سکرو جینس جی زخبر مشمانا تا تکلیف سر کوم و زخ 9-5 جوب کوم باینو زخبر سیڈی کوم سیڈی مدل نسبتن لگا کان لی جیسا سخبر لکا کورم مینج کوئی کیا گئی کتا نا او پخص مدل دین پشتون ومن نو ما اکسپیرینس دیر خده دیر ویلکمینگ دی دیر خلق دیر زیاد لکا اپریشیٹ کردی ہم او باس او خلق خلق حیران ہم چی جی مطلب سنگ دا سنگ پخص بلدی جی مطلب یہاں پخص تلا دمرا لکا مخصی شوا او دمرا کو سنگ جی مطلب افتوری دا پوسیبل دی خدا دی جی رسی جی دیکی ہارڈ ورک ہارڈ ایفرٹ دیر زیاد پکار دی جی
نوی کل او پخاص تو گجینا کوتا نموڑے دا پیغام ورکوی
ما دی ورک مطلب دا خدا تعلیم والا ہر چیر تزکی تکینام جدا ہیں دی مطلب پل تعلیم ما پر دوائی او دا ما سوچ توئی دی مودا مقصد اکی نا کوئی ہم زدہ پیرا نشون انجینیا نشون بس اکتا دنیا خط پاسوالا اکثر وہ سٹوڈنٹ کے داڑے دا غطا مسئلہ آدھے کنا نو دورا دیر فیلڈ سی دورا دیر ڈسپلن سی مین پرابلم دا دی جمو والا کریئر کاؤنسلنگ ہم نشتا دے او تا سب یسیم توئی جمو ایم ایسیم نتا ایم پی ایم ما کڑے وا نو دورا سکنو جی چاما تاویلی جی تا ٹاپ کرنے دے نو دورا سکولرشپ جی تو اپلائی ہوگا تو جو دہا یا ایم جی مطلب دو دے دا سوچنا چاہی جی دا ما سائنس وانا پر بس دا ما سٹاپ دے دا پول سٹاپ دے بس دا ما مقصد پورا نہ چو ٹرائی ٹو مطلب اپل اگے فیلڈ تے لاڑ دیر فیلڈ جی تو مطلب تعلیم دے اگا کوئی اگا کوئی نہ او پاکستان کا حالات سنگیم دی او سلم یونیورسٹی دیر زیاد خدی مطلب دا یونیورسٹی جی دو ملکونہ پر سبقینہ وائی دا سمہ زیاد دے جو پاکستان کو دیر خدی لگے ایٹلیسٹ دو بیس نور کی دے فیوچر کو پالیسی کو سمرا زیاد دی نمتا با انٹرنیشنلی سپیشلی دینا سیو دے برا وومن دے برا ڈیولپنگ کنٹریز وومن دے برا کو دنیا جہاں سکولرشپ
تاسو د امیرا بی بی خبری اوریدے چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسټي کې پی ایچ ڈی کوي د نیوزیلند په اکلند یونیورسټي کې د عزیز خان خټک سره مخابره وکړه نو موړې د پښتونخوا جنوبی ضلع کرک اوسیدونکو دی انګریزي کې یې شپاړه سم کړي او سموده یې نوکری هم کړي خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پریخي دا چې نو موړې دا مهال کوم زده کړې کوي هغه وایي
جی ماں ما سے دلتا کہ اوکو پا انگلیش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ماں ایم اے اکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی مزہ کو ماں پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوں میں دلتا یونیورسٹی کے تابا خ گریڈ رتلل ضروری دی نو الحمد للہ زما خ پا اے گریڈ کے ماں پل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ اللہ کے لاکھ شکر دے نو ایلیجیبل فور مورا پی ایچ ڈی دا پارا اور پی ایچ ڈی کے زما ان شاء اللہ ارادہ دا چے دا زمنگا دا انگریزے چبه دا ودینا چه زمونگا پا پختنو پا کلچر که زمونگا سٹوڈنٹانو دا طالب علمانو پا ذهنو بانده دا انگلیش کلچر ترو دا سیلیبس او پڑھائے او دا انگریزی دا غی ودینا زمونگا مخلومان چی دی اغا لگ لری کی جی دا پختونا نو دا پرائیویٹ سکولنو او دا گورنمنٹ سکولنو یو کمپیریزن بزکوما او زبا گورما چی پا دا کم دا انگلش میڈیم اسکول دے کے زیادتی دا انگریز دا کلچر افیکٹ دا پا دا گورنمنٹ اسکول کے زیادتی دا زما انشاءاللہ ارادہ دا فور ٹاپک پی ایچ ڈی والا
عزیز خان نما او پختل نن سبا زنی پختانه د پختو په ځای انګریزي ته ډیر اهمیت ورکوي نو موړې په دې اړوای
زما په خیال کې زه خو یو گورنمنت دا هغه ټاټ ول سکول چې ورته وي باغې کې ما سبق ویلې خو هغه ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو ژبه چې دا از ا سبجیکټ به خوده لشي خوده لیکل هغه نه علاوه د پښتو سره رول سچ نه و نه زموږ ټول کتابونه په پښتو کې و چې یعنی پښتو لینگویج ایز ا میڈیم اف انسٹرکشن نه یوز کړو او هغه نه علاوه صرف یو سبجیکټ وو شپږم پورې هغه نه پس لري پښتو سره زمونږ اټ ریلیشن شپ نه وو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکولز چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پښتو چې دا هغه اوس هغه ته ډیر کم ډیر زیات کم اهمیت ورکړي کیږي په دې سره ورو ډیر خلک داسې دي چې مې بي کېدای شي چې هغه پښتو ویلي خوشي خو لولولې نشي پړاوګولې نشي پښتو لینګویج لیکلې نشي نو د هر یو لینګویج
په دنیا کې ډېر لانګویجز داسې دي چې هغه ورو ورو ختمیږي لګیا دي.
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري، خو نوموړی وایي اکلین یونیورسټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمېر پښتانه رسیدلی دي.
پاکستانیانو تعداد چې دی ټوټل چې هو سبق وایي او هغه چې په سکالرشپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپېته پورې کسان به وي. په هغې کې چونکې زمونږ پنجاب ټول نافټ صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي، خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکړې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې پښتانه تقریبا د لسو نه پنځلسو پورې دي زما په څونه خیال چې دی. نو هغې لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چې دی هغه کافی زیات دی د ریشو اعتبار سره، او ماشاءالله په آلموسټ هر قسم ڈسپلن کې دلته کې دي، انجینئرنګ کې هم مطلب کسان سبق وایي، کیمستري فزیکس والا سبجیکټس کې هم دي، هیلتھ سائنسز کې هم شته، او لینگوستکس کې څنګه چې زه من نو هر یو فیلډ کې پښتانه او ماشاءالله ډېر په خط جو طریقه سره روان دي.
عزیز خان د اکلینډ یونیورسټي د ژبو په څانګه کې پی ایچ ڈی کوي.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستود.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.